ماسپخین دو بجې شوې تاسو موږ ښک لازادې راډیو اوري په دې او ساته خبرونه کې درڅا د کانکور د آزموینې د زندیدو او د محصلانو د اندېښنو په اړه په ځوان فکر پروګرام کې باس لرو چې زموږ همکار همین هیواد به درته وړاندې کړي خو له هغې مخکې خبرونه به ظفر دسیال درته واورم. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پینتاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوحې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نوموړي معاونیت له دفتر خپور شوی دی، د طالبانو د مشر مولوی هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر ګرب چې کسب زوی ورته به د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلونکي کې به سوال نکوي. د طالبانو حکومت له کابل خاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې نوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کوربه ایلند په وړاندې د شل اوریزو لوب د لړۍ نمړې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د مخام په 2 بجو په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او ایلند په دې لړ کې 15 شل اوریز د لوبې په پام کې لري چې نمړې نن او وروسته به یې د رواني اګست میاشتې په 18 وي. افغانستان له ایلند سره 15 نړیوالې لوبې کړي چې څلوري 3 ګټلې او یوه یې ورسره مساوي کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د شخصي سیف یې پلټلی دی. د ټرمپ د کور دا بېساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ له وخت ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورسپانې د دوو کسانو حواله چې لدې څېړونو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس اپلټل شوی چې ټرمپ له سپینې ماړۍ څخه وړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مچنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټي په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپین شوې دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورزي راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. سره له دې چې د 1401 تحصیلي کال څو میاشتې تیریږي، خو سږ کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه ده اخیستل شوې. د دې وزارت ویان احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیو پیغام کې د کانکور ازموینې د اخیستلو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډیدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمیسټر دی تر اوسه نه دي فارغ شوي، کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړه چې د 1401 مریض کال د کانکور ازموینه به په شفاف ډول د وږي له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12 ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له 12 ټولګي فارغ شوي ازادي راډیو ته یې وویل
تریا کال دیر موده کیږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مینه ولای خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دي ترسره شوی او مونږ په دې اړه ډېر نگران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تیره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې سه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی له هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دورې په میاشت کې پیلېدا او د چنګاښ تر میاشتې دوام کاوه چې پایلې به هم د زمري په میاشت کې اعلانېدې. په دې خپرونه کې د کانکور د ځنډېدو په عواملو او پایلو غږېږو. د خپرونې میلمانه مو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی، په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالو تعلیمي تګلارو د دکترا محصل او د تخنیکي او مسلکي معینیت د ریفورم او پلان مخکینه مشاور عبدالحمید حسن او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپل درې وړو ملمنو ته خرغلاس وایم. پیل به له خغلی عبیدی څخه وکړو. استاد عبیدی، کتا سره ته وایي د کانکور د ازموینې د ځنډېدو په اړه چې که څه هم د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي دوی هغه محصلان لا نه دي فارغ کړي چې سږ کال یې وروستی تحصیلي کال دی، فکر کوئ آیا همدغه عامل سبب شوی چې کانکور ازموینه وځنډېږي که فکر
اصلی لامل تخنیکی ستونزه جالبه ده چې ولې د لوړو زده کړو وزارت په دې اکل څرګندونه کوي پال کې چې هلته مونږ د کانکور د ازموینې ملي اداره لرو او دوی مکلف دي چې د کانکور په هکله جزئیات د خلکو سره شریک کړي، خو دغه اداره تر اوسه چپه پاتې شوې ده. که څه هم تېره هفته د دوی یو تېره اونۍ یوه اعلامه دوی خپره کړه چې تخنیکي اړخ باندې کار کوي او د کانکور ازموینه به د هېواد په کچه یو ځلې ووهي، کسان دغه تصمیم هم د تخنیکي اړخه ستونزې لري. په هر صورت زه فکر کوم چې دا د ازموینو د ادارې دنده ده او د لوړو زده کړو وزارت په دې هکله که څه هم دغه اداره مالي هغه جوړښت داسې دی چې دغه مالي ملاتړ یې د لوړو زده کړو وزارت کوي، خو دغه اداره مستقله ده او خپل تخنیکی ټیم لري او هغه تخنیکی ټیم مکلف دی چې ازموینه په هېواد کې واخلي. زه فکر کوم چې دغه اداره د تخنیکي اړخه د ستونزو سره مخامخ شوې ده، په دې معنی چې په تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینو کادرونو د افغانستان څخه ووتل او زه ګومان کوم چې د دغه ادارې هغه تخنیکي او مهم کسان چې دغه سیستم د دوی په لاس کې وو دوی هېواد پریښی او اوس اداره د ستونزو سره مخامخه ده. دا یو مسله. دویمه مسله د کانکور د ازموینې دغه سیستم د هند د هېواد لخوا مرسته شوې وه او سیستم مطلق یو نړیوال او منل شوی سیستم دی چې ټول کار کمپیوټر کوي او بشري قوه پکې داخله نه ده. په دې معنی چې کانکور پروسه په تېرو کلونو کې ډېره شفافه او تاسو ته معلومه ده او دلیل همدا و چې ټول کار کمپیوټر کولو او نتایج او پایلې په نهایت کې معلومېدلې. زه فکر کوم چې یو برخه هغه تخنیکي برخه ده چې کسان اوس دوی نه لري، ورته یو شمېر کسان شاید د افغانستان څخه وتلي وي، تر څنګ یې هم هېواد شاید په دې برخه کې کومک نه کوي د طالبانو له حکومت سره، ځکه چې دوی هغه سیاسي اړیکې هم سره جوړ نه دي. نو فکر کوم دغه دوه مهم تخنیکي ستونزې دي چې اوس اداره ورسره مخ ده او دا د کانکور په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی. د دې تر څنګ نور تخنیکي ستونزې شته چې هغه د پوهنتونونو په کچه دي. د مثال په توګه په خوابه اوس خو د طالبان حکومت د جنکیانو او هلکانو صنفونه جدا کړي دي او د صنفونو نشتون د استادانو کموالی دا دوه لویې ستونزې دي چې په مجموع کې د افغانستان تحصیلي نظام ته خند جوړ کړی او طبعا دا به د کانکور باندې مغیزې کوي ځکه چې په فزیکي ډول صنفونه شتون نه لري او عملا ځینې استادان د غټو پانتونونو څخه کابل پانتون، عراق پانتون، مزار پانتون او ځینې نورو پانتونونو څخه د افغانستان څخه وتلي او نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دا یو لوی عمل ده چې کولی شي د کانکور د ازموینې اخیستلو باندې اغیزه وکړي. او یوه جمله اضافه کوم چې کوم دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت ویلی دغه دلیل منطق ډېر ضعیف دی په دې معنی چې که چیرې دوی منتظر دي اتم سمسترونو سمستر محصلینو ته نو دا خو دلیل نشي کېدلی. تاسو خپله ازموینه والی هر کله چې اتم سمستر محصلین فارغ شول هغه وخت بیا نوی سمستر شروع کړئ نوي محصلین وغواړئ. یعنی دا خو منطقي دلیل نه دی چې تاسو ازموینه ځنډوئ. نو زه فکر کوم دا دې دلیل کوم منطق چې دوی کارولی دا ډېر ضعیف منطق دی او هغه اړخونو باندې چې ما اشاره وکړه هغه به ډېر اغېزه ولري د کانکور د ازموینې پایل باندې.
ډېره مننه عبید صاحب. البته موږ د لوړو زده کړو وزارت له ویاند او د ازموینو د ملي ادارې له مسؤل څخه هم غوښتنه کړې وه چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې چې دوی ته متوجه دي ځواب کړي، خو هغوی حاضر نه شول چې په دې اړه وغږېږي. ښاغلی هڅان هم په خپرونه کې راسره د هڅان صاحب که څه هم ځینې تخنیکي مسایل یې استاد عبید یاد کړل، خو ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي پروسې له ځنډ سره مخ کېږي او ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی چې د کانکور ازموینه وځنډیږي؟
ډېر مننه هیواد صاحب. د استاد خبرې ما واورېدلې. دغه تخنیکي ستونزه چې استاد یاد کړې کېدای سي لاملونه یې وي، خو زما په نظر تر ډېره ځایه د دولت نه ژمنتیا یې لوی دلیل کېدلی سي او یا لږ تر لږه یو له عمده دلایلو څخه کېدلی سي. ممکن دوی په تخنیکي برخو کې هم ستونزې ولري، ممکن د ازموینې ملي اداره هغه کدرونه چې دوی سره وو هغه به تللي وي او یا په تخنیکي ډول په سیستم کې ستونزې وي. دا هم کېدای سي ستونزې وي، خو د دولت ژمنتیا ته که موږ پام وکړو، مثلا له شپږم ټولګي پورته د نجونو راغوښتلو کې دوی کومه ستونزه نه لري خو نه یې راغواړي. او هغه څو ورځې مخکې د کرزي صاحب له خبر سره زه موافق یم، هغه چې ویل چې دغه پریکړه له پاکستان راغلې، زه د دولت په ژمنتیا کې زه فکر نه کوم ژمن دي وي او نه دی ژمن. دا فکر خبره نه ده. لوی نړیوالې ادارې په افغانستان کې موجود دي. د درې ورځې وړاندې موږ زه د ادارې نوم نه اخلم ورسره زموږ بحث و او هغې له دې موضوع څخه شکایت درلود که نه په تخنیکي ډول هلته که څه هم په افغانستان کې دننه کارمندانو به دندې پرېښې وي خو نورې ادارې شته او هغوی حاضرې دي د ملګرو ملتونو د اداراتو په شمول چې په تخنیکي برخه کې که چېرته دولت ووایي چې موږ ستونزه لرو هغه په ورسره همکاري وکړي. په دې اړه تر اوسه هېڅ ډول که دې ستونزه هم ولري ادارات نه دي خبر، نړیوالې ادارې په جریان کې نه دي اچولې. له دې څخه ایسي چې دوی داسې کومه ستونزه نه ده موجوده چې هغه دي نو بالکل دا پروسه په ټپه ودروي. خو دوی دغه بهیر ته ژمن نه دي. دغه لامل دی او موږ دا موضوع د تعلیم موضوع سره تړلی دی. یوازې لوړو زده کړو وزارت نه دی، له پوهنې وزارت څخه هم دا ټول موضوع باید موږ په مجموع کې ورته وګورو، بیا لاخ ورباندې پوهېدلی سو. پوهنې وزارت کې هم موینوه خبره کوي، وزیر بله خبره کوي، کمیټه چې دوی جوړه کړې هغه بالکل نورې خبرې کوي. ژمن یو څه دي، له خلکو سره خبرې یو ډول دی، عملا کار اصلا هغه بیخي په بله روان دی. هلته مسؤلین چې دوی ټاکلي دي هغوی بالکل د دې ټولو موضوعاتو په جریان کې نه دي. مثلا زه له سید حامد څخه معلومات لرم کې کار وکړه په وروستیو میاشتو کې. نو دا دغه پایپلاین چې دی له لومړنیو منځنیو او دویمې زده کړو څخه یعنې له لیسه دورې ښوونځي له دورې څخه لوړو زده کړو ته دا له ځنډ سره مخامخ شوی دی. او دا له مخکې خلکو دوی ته ویل نړیوال ادارو ورته ویل د فعالینو ورته ویل او د دې برخې کارپوهانو ورته ویل چې دا کار مه کوئ، د نجونو ښوونځي مه تړئ، ځکه دغه پایپلاین ستاسې حتی که تاسې کانکور پر وخت واهم خلئ دا پایپلاین تاسې له ځنډ سره مخامخ وي، ځکه که نجونو ته تاسې د دولسم سند ورنه کړلی سئ مانا یې دا ده چې تاسې نجونې نه سئ داخلولی، حتی کالکان داخل هم کړئ پوهنتونونو ته. او هغه خبره چې دوی وایي موږ دا په لوړو زده کړو کې نجونو ته ځای ورکړی دی، نو ته خو پایپلاین قطع کوې، دا څه ډول ځای دی؟ نو دا دا ځنډ هم تخنیکي لاملونه به خامخا لري، خو څه چې موږ ته معلوم دي تخنیکي لاملونو په اړه موږ یوازې فرضیې جوړولی شو، یو څه به یې صحیح یو څه به یې نه وي صحیح، خو څه چې موږ ته معلوم دي څه چې خلکو ته معلوم دي څه چې د دوی له خبرو راوځي او له پرېکړو سره، هغه دا دی چې دوی پروسې ته نه دي ژمن.
ډېره مننه هڅان صاحب. ښاغلی سید رحمان عمران هم په خپرونه کې را سره دی. عمران صاحب، تاسې مخکې خبرې واورېدې، خو که راته ووایي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم آیا دغسې دا امتحانونه ځنډېدلي دي که نه، هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغوی خپل کانکور په وخت سره واخلي؟
او ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. هېواد صاحب، اصلا که چېرې د دې د عواملو شاته راستو که عوامل هر څه وي که دلایل هر څه وي، زما په فکر سره چې درې برخې د حکومت لپاره داسې دي چې هېڅ ډول د توجیه وړ شاید نه وي. یو امنیت دی، صحت دی، او دغه تعلیم و تربیه ده. دا درې داسې سکتورونه دي که موږ په افغانستان کې درې لسیزو تحولاتو ته لاړ شو، نو هر کله چې کوم تحول راغلی ده معمول تر ډېره حده پورې دغه تعلیمي سکتور، حتی که خلک مجبور شوي چې له هېواده بهر ووځي، هلته هم دغه بهیر تر ډېره پورې نه ده درېدلی. یعنې دلته چې موږ تاسو د جنتي تنظیمونو کوم چې دلته راغلل، اوس له غونډې سره چې کوم حالات راغلل، خلک پاکستان ته مهاجر شول یا نورو هېوادونو ته مهاجر شول، هلته هم دفتر چې د خلک لاړل تعلیمي اسانتیاوې ورته برابرې شوې. په دې معنا سره چې په دې برخه کې هر ډول تسامح او هر ډول دلایل د توجیه کولو لپاره لټول زما په فکر سره داسې خاص منطق به ونه لري. په خصوصي پوهنتونونو کې ستاسو پوښتنې په ځواب کې البته وایم چې خصوصي پوهنتونونه مخکې هم امتحانونه اخیستي ورسره اوسې هم بیا هم سره اخلي، د هغوی په هکله یا د هغوی په رابطه کوم مشکل وجود نه لري. یوازینی مشکل دا دی چې د دولتي پوهنتونونو او دولتي مکتبونو په هکله البته هغه د یو ناستې طبقې لپاره دغه ستونزه شته، او زما په فکر سره دا د هېڅ ډول د توجیه وړ نه دی. شاید چې تر دې تر شا هر څه دلایل وي، هر څه عوامل وي، هغه عوامل دومره هم ژور نه دي چې بالاخره د دې لامل دي شي چې دغه پروسه دې له یو سره وځنډول شي. ځکه چې په اوس حالات کې که موږ وینو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ستونزې هېواد ته راغللې، اقتصادي ستونزې وي، سیاسي ستونزې وي، نورې ستونزې را ولاړې شوې. اوس که دغه ستونزه هم دا د بېروزګارۍ ستونزه پکې را ولاړه شوله، اوس که دغه تعلیمي ستونزه هم پکې رامنځته کېږي، دا په دې معنا سره چې هغه یوه اندازه هغه هیله چې پاتې ده هغه هم په ناهیلۍ باندې بدلېږي. او دا د دې تر څنګ چې تعلیمي بهیر ته تحصیلي بهیر ته ډېر لوی ګزار دی، د دې تر څنګ سیاسي ثبات ته په خپل افغانستان کې د حکومت حتی د حکومت موجودیت ته حتی د یو چا هغه موجودیت ته دلته یو څه شته، دې ته هم یو خطر دی. دغه موضوع لکه چې کله چې ناهیلي رامنځته کېږي، کله چې د آینده په حق، لکه چې د راتلونکي په حق له یو څه انځور مخې ته راځي، نو بیا د دې څه د پېښېدو امکانات شته. زما په فکر سره چې دغه ستونزه باید لا د مخه ډېر د مخه حل شوې وای، ځکه چې د دې نوي حکومت هم تقریبا کال پوره کېږي، یو کال یې پوره کېدو دی. نو زموږ هیله، امید او غوښتنه همدا ده چې دغه بهیر باید په هېڅ بانه په هېڅ دلایلو باید نه ځنډي.
مننه عمران صاحب. استاد عبیدی، ستاس په نظر که د کانکور ازموینه ځنډول کیږي؟ البته مخکې موږ د یوه زده کوونکي یا د دولسم ټولګي د فارغ غږ هم درلوده چې هغه ویل دی مطمئن نه دی چې هغه د سنبولي یا وږې میاشت چې طالبان وښودلې له هغه وروسته به هم دوی امتحان واخلي که نه، نو اغیز به یې څه وي، نتایج به یې څه وي؟ فکر کوئ چې دوی به بېرته بیا آماده شي چې هغه کوم وخت چې دوی ښودلی په هغه وخت کې د امتحان واخلي؟
او دا غوسه را انجان مرسته کوله، چې او غو انجان نور مرسته ته ژمنتیا ونه لري، نو دا به یو لوی خنډ وي. او زه باور لرم چې دغه ستونزه شته هلته. د دې تر څنګ د حکومت ژمنتیا ډېره مهمه ده، چې له بده مرغه ژمنتیا نه لري. او موږ او تاسې بېلګې په تېرو څو میاشتو کې ولیدلې، استادانو ورته اشاره وکړه. پاسور زه فکر کوم چې دا به تاسو ته معلومه ده، کله چې کانکور خصوصا د مکتب شاګردان لسم یا یولسم ټولګي ته رسېږي، دوی د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي. او یو کال دوه کاله خصوصا هغه شاګردان چې لوړ اهداف لري، دوی دوه درې کاله چمتووالی نیسي چې کانکور ازموینې کې ګډون وکړي او خپل د علاقې وړ رشتې ته لاره پیدا کړي. نو فکر وکړئ چې د تېرو څو میاشتو تحولات دوباره څومره اغېزه کړې. اوس چې بیا دوته دغه د ازموینې دروازې تړل شوي دي، نو فکر کوم چې دا به لویه رواني ضربه وي هغو محصلینو ته چې په کانکور کې ګډون کوي. زما په باور پوهنتونونه په مجموع کې تحصیلي نهادونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. هیڅ نظام کې نه باید د دغه ادارو سره سیاسي چلند وشي، ځکه چې تحصیلي نظامونه د سیاست څخه لرې دي. دوی په هېواد لپاره هغه کادرونه تربیه کوي، فکر تربیه کوي، فکر په پوهنتونونو کې تولیدېږي، او د دې مخه نه باید ډب شي. او د دغو ادارو سره سیاسي چلند د افغانستان د راتلونکي سره جفا ده، د افغانستان د راتلونکي نسل سره لویه جفا ده.
ډېره مننه. البته د دې مسلې د پایلو په اړه غواړم له حسن صاحب څخه هم وپوښتو. حسن صاحب، کله چې دغسې وضعیت وي چې مثال د نجونو ښوونځي تړلي، کانکور امتحان هم ځنډېږي، مثال هغه زده کوونکي کانکور لپاره تیاری نیسي، کېدای شي د ډېرو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي، په دغسې وضعیت کې څه نتیجه لاسته راځي؟
بالکل، تیر کال دا ځنډ له تیر کال څخه پیل شوی. تیر کال هم تقریبا شپږ میاشتې کانکور وځنډېد، او هغه د کورونا له وجې نه سوای اخیستل کېدلی، ځکه وځنډېدی. په تیر کال په اسد کې امتحان واخیستل سو. عموما دا امتحانونه د ژمي په وروستي میاشت کې اخیستل کېږي، او دا ځکه د ژمي په وروستي میاشت کې اخیستل کېږي په تخنیکي ډول د دې لامل دا دی، او دولت باید وینه ځنډوي، دا دی چې زده کوونکي په مني کې فارغېږي، او له فراغت وروسته دوی ته چې څومره امکان لري دغه د دوی د فراغت او د ازموینې ترمنځ باید دا وخت کم وي، ځکه د لرنینګ لاس په نوم په ښوونه او روزنه کې مهم مفهوم لرو، او د دې په اړه په تعلیمي ادبیاتو کې خورا ډېر څه شته. هغه دا ده چې زده کوونکي هغه لري د زده کړې هیره لري، هیره یعنې د حافظې هیره نه، خو زده کړې هیرېږي، نو دا وطن باید ډېر کم وي. په افغانستان کې دا ستونزه ځکه جدي ده، په ښاریاتو کې له ښه مرغه د کانکور د آمادګۍ کورسونه شته، او زده کوونکي هغلته داخله کوي ولولی کوي ته وخت ډیر ورکړي لا ممکن خوشاله خو په عموم کې زده کوونکي د کورسونو ته لاسرسی نه لري په کلیوالو سیمو کې نشته په ولایتونو کې نشته ډیر کم دي حتی په ښاریاتو کې اکثره زده کوونکي اقتصادي وس نه لري او یا نور لاملونه دي چې په دې کورسونو کې نه دي شامل نو څومره چې څو اونۍ په میاشت بدلیږي او هغه په دوه میاشتو بدلیږي د هغومره د دوی پر هغه زده کړه اغېز لري اما که چېرته دا ترانزیشن د دوی پوهنتون ته چټک وي هغه زده کړه دوی بیرته اخلي کله چې دوی پوهنتون ته ځي لومړی کال ځکه څه عمومي درسونه دوی ته ویل کېږي نو او څومره چې دا واټن زیاتېږي د هغومره له ولایتونو سره جفا ده هغه کسان چې په لیرو پرتو سیمو کې پراته دي له هغوی سره جفا ده او له هغو قومونو سره جفا ده چې هغوی په لیرو پرتو سیمو کې هلته چې تعلیمي امکانات کم دي پراته دي نو دا که په لوی لاس وي خو جرم دی او که په لوی لاس نه وي له ناپوهي څخه به وي نو دغه ستونزه ده او څه میاشتې بیا وخت نیسي که چېرته دوی دغه ستونزه چې دوی یادوي که نه دغه په پوهنتونونو کې ځای نشته یا مثلا نور مسایل هغه کېدل که چېرې دوی ازموینه واخلي له هغه وروسته بیا مخکې هم دغسې څو میاشتې وخت یې نیو چې دغه پروسیجر تکمیل سي څه دفتري مسایل دي په پوهنتونونو معلوم سي بیا هلته راجستر وسي بیا د لیلې مسایل لري خو خورا ډېر نور قدمونه شته چې هغه به څو میاشتې وخت نیو نو هغوی که چېرې دوی ازموینه وختي واخلي دغه بهیر دوی وروسته هم طی کولی سي نو هغه ستونزې چې دوی وروسته لري په پوهنتونونو کې هغو ته وروسته هم رسېدګي کېدلی سي خو دلته لومړیتوب زده کوونکی دی د هغه زده کړه ده هغه زده کوونکي چې لري په لیرو پرتو سیمو کې د هغوی سره د جفا او خیانت موضوع ده دغه موضوعاتو ته دوی باید متوجه وي او داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه دوی که چېرته چې د دې سنبالولی سي خو یا قصدن او یا د خپلو نه ژمنتیا له امله د لټۍ له امله دوی هغه د ځان بار کموي خو له زده کوونکو سره جفا کوي دا یې په تخنیکي ډول باندې لامل دی چې ولې باید د کانکور ازموینه وروسته نه سي سږ کال دا د موضوع ور د مخه شپږ اووه میاشتو ته رسېدلې او لا هم پسې اوږده ده زده کوونکي د دوی په زده کړه کې وقفه لا دغه له مخکې لا موجوده ده ښوونځي تړلي ولو بیا تعطیل سول بیا کرونا څخه راورسه دا موضوع حتی دوه درو کلو ته رسېږي نو دا اوس داسې یو وخت دی چې اصلا دا باید ډېر مخکې اخیستل سی ولی ځنډې بالکل او د دوی لومړۍ خبرې د احمد تقي د ویان خبرې دا وي چې ده اصلا ونه ویل چې څه وخت وایي له سنبلې وروسته یعنې بل کال څه وخت او وروسته یې بیا ویل چې نه سنبله میاشت کې خو هیله ده چې په سنبله کې دوی وتوانېږي ان که وه هم توانېږي وار له مخه ډېره لویه ضربه زده کوونکو ته رسېدلې ده جبران یې سخت دی ځکه سږ کال په پوهنتونونو کې که چېرته په سنبله کې هم دوی امتحان واخلي یو نجونې به نه وي پکې مګر که دوی ووایي چې پروا نه لري خو که ښوونځي بند خو له دولسم هغه زده کوونکي چې په دولسم کې اسناد ورکړي چې کانکور داخل سي هغه به نو داسې یو حالت دوی به زده کړه نه لري خو بیا هم لږ تر لږه شمېر به یې بالکل ډېر کم وي خو بیا هم لږ تر لږه دا به وي چې په تخنیکي ډول دوی وکولی سي په ازموینه کې کښېني او نور زده کوونکي که هغه هلکان هم دي د دوی پر زده کړه له پخوا هم د څو یو کال یو نیم کال اغېز ورباندې زیات و دا پرېکړې دوی باید سږ کال د کال په پیل کې ازموینه اخیستې وای خو که په سنبله کې هم دوی ازموینه واخلي دغه ضرر چې رسېدلی د تخریب چې څه وایي هغه ډېر زیات دی کېدای سي زده کوونکي خوراک هم راسي پوهنتونونو ته محصلین او هغوی چې راځي هم نمرې کېدای سي ډېرې ټیټې وي او هغه معیارونه چې په تېرو کلونو کې دوی کانکور لپاره لرل ممکن هغه د تطبیق وړ نه وي هېواد صاحب زه یو خبرې ته بېرته اشاره کوم دغه د په تخنیکي برخه کې د هند نه همکاري فرضیه په زله صحت عامې څخه معلومات لرم ځکه وروستۍ میاشتې صحت عامه کې دغه د ډیټا او ټولول او سیستم جوړولو په برخه کې ما کار وکاوه څو میاشتې مخکې هند حتی له صحت عامې ته ویل چې که په کوم ځای کې ستاسې ستونزه وي غیر مستقیم تاسې مثلا د WHO او نورو نړیوالو ادارو له لارې له موږ سره په اړیکه کېدلی سي او موږ تاسې ته کومک درکوو که څه هم مستقیم داخل نه دی نو زه یوه خبره واضحوم چې په ښوونه او روزنه کې همدارنګه په عامه روغتیا کې په هیڅ ډول هیڅ هېواد که څه هم دښمن وي نه غواړي چې دا پروسې هغسې تعطیل سي او ودرېږي که زه په ډاډ سره ویلی سم چې هند داسې موضوع به نه وي چې هند یې حلولی سي خو قصده نه غواړي حل سي او د افغانستان تعلیم دي له همدغه عمله په ټپه ودرېږي ضمناً په مالی وزارت کې دغه د مالیاتو ټولولو لپاره یو ډېر پرمختللی تخنیکی سیستم جوړ شو په جمهوریت کې جوړ شو. هغه دا د اوس عملا طالبان کار ورڅخه اخلي. ولې کار ورڅخه اخلي؟ ځکه له هغه څخه دوی عاید ټولوي. نو هغه ته اړ دي ځکه یې په کار اچولی، ځکه ورڅخه استفاده کولی شي، او دغې برخې ته ژمن نه دي ځکه په ټپه ولاړ دی.
ډېره مننه حسان صاحب، خوشحاله اوسئ. عمران صاحب، زده کړې کول، مطالعه، امتحان ورکول، په امتحان کې کامیابی، دا یعنی تر ډېره حده انګیزه هم غواړي. یو څوک باید روحن او روان دې ته تیار وي چې هغه لاړ شي په امتحان کې ګډون وکړي او مخکې له مخکې تیاری هم ورته کړی وي. تاسو په دغه تازه فارغان لیدلي وي، زده کوونکي او محصلان به مو لیدلي وي، په اوس وخت کې څومره هغوی ذهنن دې ته تیار دي، یعنی څومره انګیزه لري چې هغوی دې د کانکور ازموینه ورکړي په دغسې شرایطو کې چې مثال د دې په ځای چې په پوهنتونونو کې په زده کړو د زده کړو په کیفیت تمرکز وشي نور مسایل مهم شوي؟
بلې، ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې واقعیت دی چې د هر څه لپاره، هر کار لپاره، هر عمل چې انسان په ژوند کې کوي یوه انګیزه ورته ډېره مهمه ده. او د تعلیم تر شا خو لویه انګیزه هم دا وي، تر ټولو لومړی، تر ټولو مخکې، چې بالاخره به زه له دې لارې نه خپل ځوان جوړوم، زه به د یو ښه ژوند څښتن کېږم، زه به یو د ښې راتلونکي څښتن کېږم. واقعیت دی چې د تېر جمهوریت له سقوط وروسته په ټوله کې یو ډول ناهیلي زېږېدلې ده، ځکه دا له هر اړخه داسې
عمران صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه د عمران صاحب اړیکه پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیرته یې له خپرونې سره یو ځای کړو. ورځو استاد عبیدی ته. استاد، دغه پوښتنه مو چې کړې وه له عمران صاحب څخه غواړو له تاسې هم په همدې اړه وپوښتو. کله چې یو زده کوونکی، کله چې یو محصل یا فارغ خپل راتلونکی نه ویني، یعنی ده ته معلومه نه ده چې ته درس وایي او د هغه درس نتیجه څه کیږي، نو فکر کوي په دغسې وخت کې به بیا هم زده کړو ته لیوالتیا وي؟ یعنی هغه انګیزه به د زده کړو لپاره وي که نه وي؟ که نه وي، مثال څه کول پکار دی چې بیرته هغه باور رامنځته شي چې ځوانان، تنکي ځوانان زده کړې وکړي او پاتې شي وطن کې؟
زه به د یو مثال نه شروع کړم. دغه تېرو څو میاشتو کې زه د یو خصوصي پوهنتون سره همکاري لرم او ځینې صنفونو ته په آنلاین ډول درس ورکوم. پخوا چې کوم صنف کې مثلا 15 یا 20 محصلین، اوس درس ته 15 محصله زرېږي. نهایت کې اته او کله کله سره ډېر ښه شي 10-12 محصله زرېږي صنف ته راځي. دا په دې معنا ده چې هغه هم چې راځي ډېر ګیلۍ ګذارې کوي، وایي چې مثلا فردا د درس پخوا غوندې مساعده نه ده او خپل آینده روښانه نه ګوري، لکه چې استاد مخکې اشاره وکړه. خو هر محصل یا شاګرد چې پوهنتون ته راځي یا مکتب ته راځي، د دې لپاره زده کوي چې راتلونکی روښانه شي او راتلونکي هغه اهداف چې ځان ته وکړي هغه اهداف ته ورسېږي. نو کله چې راتلونکی روښانه ونه ګوري او ناهیلي وي، نو دا طبعا هغه رواني اغېز محصل باندې کوي، نه درس کوي، نه هم هغه په مینه سم سره ځي، نه مطالعه کوي، نه کتاب وایي. نو په دې تمه چې یو وخت خوشي کوي او بهر ووځي. متاسفانه دغه انګیزه د افغانستان کې ځوانانو تر منځ زیاته شوې ده او ګنج مې فکر کوي چې که چېرې یو وخت څخه بهر ووځي نو ژوند به جوړ شي. افغانستان کې راتلونکی نشته. متاسفانه دغه انګیزه وشته د ځوانانو تر منځ. د دې جوړولو لپاره زه فکر کوم کوم خنډونه په وړاندې چې موږ مخکې خبرې وکړې، اوس د نوي نظام په راتګ سره د مکتبونو دروازې تړل، خصوصا د نجونو په وړاندې، هلکانو په وړاندې په میاشتو میاشتو دغه دروازې تړل شوې وې. دننه په پوهنتونونو کې بد وضعیت روان دی. هغه استادان چې پخوا حکومت سره یې کار کړی هغو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. هغه استادان چې لوړې زده کړې بهر کې کړې وې هغوی ګڼ شمېر د هېواد څخه وتلي دي. په مکتبونو کې په همدې ډول انګیزه نشته. ماش په وخت نه ورکول کېږي. د استاد ماش یو ناچیزه ماش خو هغه ماش خصوصاً د مکتبونو خو کم شوي نه دي، خو د پوهنتون د استادانو ماشونه هم ورته کار کړي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل لاس په لاس ورکوي او دغه سیستم ته ځان رسوي. کله چې سیستم ته ځان ورسوي، دا توان د شاګردو د محصول باندې تاثیر کوي. نو زه فکر کوم چې که چېرې واقعاً امارت اسلامي غواړي چې دغه بخش سیاسي وشي او سیاسي چلند ورسره ونه کړي، نو اول د نجونو په وړاندې مکتبونه خلاص کړي، کوم استادان چې بهر ته تللي د دوست څخه دې بېرته دعوت شي، بېرته دې وغواړي چې هېواد ته راشي، کوم محدودیتونه چې پوهنتونه دننه استادانو باندې وضع شوي دي هغه محدودیتونه دې بېرته لرې شي، نو بېرته به یو اندازه دغه انګېزه مستاد ته پیدا شي او هم محصول ته پیدا شي. دا تاسو صادقانه وایم، زه د ګڼ شمېر استادانو سره په تماس کې یم کابل پوهنتون کې. خپل استادان هم انګېزه نه لري درس لپاره. استاد باندې دونه محدودیت وضع شوی، دونه فردا ورته تنګه شوي ده چې د درس انګېزه ورته نه ده پاتې. یوازې دغه هېواد د ځوانانو د راتلونکي لپاره راتلونکي نسل د مسؤلیت چون احساس کوي چې مسؤلیت د مسؤلیت لپاره راځي سمسته، نو هغه پخواني انګېزې نشته متاسفانه. نو دغه د انګېزو د جوړولو لپاره باید امارت اسلامي کژمنتیا ولري، نو داسې ګامونه باید پورته کړي چې دغه فضا بېرته پخواني پخوا باندې دغه فضا رامنځته شي او هم محصل په شوق او په اشتیاق سمته راشي او هم استاد، چې له بده مرغه دغه انګېزه یا کوم دغه څه لګورې د لوړ زده کړو وزارت مقامات سره نشته.
ډیره مننه استاد عبیدی. حسن صاحب، لکه څنګه چې استاد عبیدی ځینې مسایل ته اشاره وکړه چې ځینې محدودیتونه راغلي په پوهنتون کې په استادانو، په زده کوونکو، په محصلانو، او تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژمنتیا نشته، ولې نشته؟ یعنی ولې له علم سره دغسې یو چلند وسي چې مثال د خبرې یو ډول ځوانان یا خپل استادان زړه تورې سي، مجبور سي پرېږدي، یا دغه یو باور خپل کې چې زده کړې کول یعنې هېڅ، ځکه د دوی په مخکې به داسې مثالونه پراته وي چې یو چا هېڅ زده کړې نه دي کړي خو هغه ډېر مخکې تللی دی، او دی چې مثال زحمت ایستلی، زده کړې یې کړي، هغه هېڅ ارزښت نه ورکول کېږي په ټولنه کې. ولې دغه ډول یو حالت رامنځته کېږي؟
هو بالکل، دا پښتنه ټول لري، دا موږ هم لرو، دا نړیوال هم لري، چې دا ولې آخر دا د دوی پرېکړې دا تر دې کچې کله کله ساده او کله کله له فطرت او عقل او د افغانستان له ټولنې او فرهنګ سره په ټکر کې دي، چې څوک ورته حیران سي که د دوی پرېکړو ته موږ له پیله وګورګور دوی چې کله راغله یوه میاشت تېره سوله، د لوړو زده کړو د طالبان د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی دوی ویل چې پوهنتونونه به خلاص وي خو نجونو ته به هم اجازه وي، خو موږ به یعنی حجاب به کله کوي او دوی به هلکان محصلین او هلکان به سره بیل وي. دا یوه میاشت دوی له راتګ وروسته دا کار وسو، په سپتمبر کې د لومړی ځل چې طالبان د تعلیم په اړه وغږېدل، نو دغه خبرو یې خلکو ته لږ هیلې ورکړې. که نه هغه یو کس وایي خوب لید کوم تجار په مخه ورځي او ورته وایي چې پیسې درکوم، که نه ده ته ویل چې پیسې درکوي، نو دی منډه ور وهي، نو هغه سره په لاس کې لس لکه روپۍ او پنجۍ ورسره، نو چې دی ورسي پنجۍ ورته ونیسي وایي دا نورې وایي دا مهم دي ورکولو لپاره راوړي دي خو نه یې درکوم، نو دی ورته دی خوب ویني، ورته وایي چې نه خیر ته ماته دغه لس لکه راکړه، جنجال وي راویښ سي، لا هم نیمه ویښ وي، نارې وایي چې هغه پنجۍ مې راکړه خو را یې کړه. نو موږ دوی ته خلکو فکر کاوه چې رالو په اوس دا دی جګړه به ختمه سي او دوی لومړۍ خبرې هیله بخونکې وې، خو لغه راورسه دوی پرېکړې وار پر وار سه دې جای ولس ورسه او موږ یې ورسول چې اوس موږ پنجۍ غواړو خو پنجۍ نشته. مثلا له هغه څخه وروسته شپږ میاشتې لغه وروسته په د دې لغه خبر څخه وروسته په فبروري کې پوهنتونونه خلاصو، په ګرمو سیمو کې د میاشتې په پای کې په یخو سیمو کې هم خلاصول، او بیا په مارچ کې موږ هغه وخت منتظر وو چې مارچ په دروسم د حمل درېیمه نېټه کې باید خوانځي خلاصي وای د دې واده دا و چې د نجونو به هم خلاصي د هلکان به هم خلاصي په هماغه ورځ هلکان لاړو نجونې لاړې ښوونځیو ته ځینې نجونې یو ساعت دوه ساعته درس وایي بیا په مخه سوې له صنف څخه چې ځي تر بل ځل اعلامیې پورې منتظر سي ځینې داسې وي چې د ښوونځیو مخ ته مسله کسان ولاړو راوګرځول سوي هغه انځورونه زموږ تاسو ټولو په ذهن کې څه رسنیو ورسره مرکې وکړې نجونو ژړل نو او دا په د حمل په درېمو د حمل پر څلورم د دې پرېکړې پر ضد نړیوالو کلکه وغندله حتی د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان په کلکو ټکو لعنت پر وایي هغه متن چې زما په ذهن کې اوس هم راځي ما قتل زه شرمېدلم حتی اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان د افغانستان علما د پاکستان علما د سیمې دینی علما ټول ورته وویل چې مه کوئ دا کار د کوم توجیه له اړخه تاسو دا کار کوئ بیا یې پانتونونه یې په جفتو تاقو ورځو وویشل بیا یې له غور سه پر رنګه ټکریو باندې بندیز ولګاو بیا په امتحان کې اجازه نه ورکوو له غنجونو ته چې رنګه ټکري پر سر وشي تاسو به په امتحان کې ګډون نه کوئ بیا یې وویل چې موږ به یوه کمیټه جوړوو او هغه به په دیني څېړنې کوي معلومه کړي چې نجونو ته اجازه شته تعلیم ته یې که نهشته یعنی مطلب دا چې تر ننه نه پوهېږې چې په دین کې د نجونو ته اجازه شته که نهشته چې تعلیم وکړي او دا ټوله دنیا غلطه روانه ده یوازې ته صحیح نه روان بلکې ګنګس روان یې ځکه ته تا وویل چې موږ پر دې اړه به پرېکړه کوو انا سقانی دا خبرې وکړې له هغه څخه وروسته د میاشتې تېرېږي د دې کمیټه ورکه ده د دې پرېکړې څه نه ده معلومه او له هغه څخه راوروسته دا د نورې سرچپه کیسې پسې روان دي د جون په څلورم په ګرمو سیمو کې جونو یو بسه تعلیمي کال له لاسه ورکړه او دا اوس په سړو سیمو کې هم یو دوه میاشتې وروسته به نجونې یو بسته تعلیمي کال زده کوم چې کورونا له وجې دی مخکې له مخکې یو کال یو نیم کال بالې لرو بل هغه به له لاسه ورکړي د اګست پر اول دغه یو اونۍ مخکې وویل چې کانکور به وځنډېږي او دا پرون دوه ورځې مخکې د پوهنې موین وویل چې موږ پر نصاب کار کوو نصاب نه دی اسلامي او په کې به موږ تغیرات راوله او څه تغیرات یاد کړي وو نو له غورځو بیا موږ ښوونځیو ته اجازه ورکړو د نجونو ښوونځیو ته او بیا پرون د وزیر د پوهنې وزیر منیر هغه مولوی منیر هغه وویل چې یا اصلي ستونزه دا ده چې د افغانستان فرهنګ او کلتور د نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي او زده کړې وکړي اوس دا داسې موضوعات دي هیواد صاحب چې دا وزیر ته یو څوک وایي چې دا خبره زه غواړم په ډېر احترام که چېرته تر دور ورسېږي چې وزیر صاحب ته ټولنپوهنه دلوسته تا کوم کلتوریزه څېړنه په افغانستان کې وکړل ته له کوم ځای پوهېږې ته د کوم فرهنګ په اړه خبرې کوې دوه لسیزې د جمهوریت په وخت کې پر دې اړه کار سو یو له مهمو پوښتنو دغه وله چې نجونې آیا افغانان اجازه ورکوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ سي که نه سي ولاړې په دې اړه تحقیقات سوي څېړنې سوي راپورونه یې موجود دي پالیسي بروفونه موجود دي دی یو ځل ولاړ سي د خپل وزارت له همکارانو سره هغوی چې له مخکې قات دي یو ځل یې ورسره وغږېږي هغوی چې تجربه لري چې دا ټول مواد د ده په لاسرسي کې ورکړي او دا یې ولولي که دی په خپل کارمند باور نه لري دی یو ځل ووځي خیر دی د تعلیمي تحقیقاتو پر معیاري میتود به دی نه وي خبر خو لږ تر لږه دومره کولای سي ولاړې سي لاندې کلیو پاس بانډو ته په کوڅو کې په کروندو کې د له افغانانو سره وګوري ورسره خبرې دې وکړي چې دا تاسې نجونو ته اجازه ورکوئ که نه ورکوئ تهمت ولې تړي پرون ما خبرې واورېدې ما ته پر دې کار راځي یو کس ښار ته راغلی و نو هرې خوا ته کتل چې دا بد بوی له کومه را روان ده دوکاندار ته به ورغی چې دا بد بوی له کومه را روان ده نو حیا دې وي د ده خپل بریتونه د خپله مرداري لړل سوي وو وزیر صاحب ته زه دا په احترام غواړم دا خبر ورسوم چې وزیر صاحب ته دې لږ خپل بریتونه ته توجه وکړه هر څه سم دي نو دا د دوی پرېکړې هیواد صاحب دا یې ټول ګنګس کړي ځکه یو چې دا د عقل منطق فطرت او افغاني ټولنې د کلتور او فرهنګ او هر څه او نړیوالو او د اسلامي هیوادونو اسلامي ټولنو د هر څه د عقل او نقل خلاف پرېکړې دي.
ډیره مننه د خبرونې ورسته شی به دی غوړو په پای کې لک پدې هم وغږی کو چې څنګه کېدی شي دغه مسائل حل شي او دغه تعلیمی پروسې او تحصیلی پروسې ونه ځنډیږي. استاد عمران غوړو لته سیو ورو مخکې یادونه وشو چې تخنیکی اړخونه لري او لدی ورا خو یو سجمنتیا په کار د چ په وخت سره وشي. تاسو څوړاندیز لري د لوړو زده کړو وزارت او همدا ډول د پوهنې وزارت ته چې دوی وکولای شي په وخت سره محصلانو ته او زده کوونکو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي؟
بلې مننه. تر ټولو مهمه دا ده چې زما په فکر سره څومره ضرورت د محصلینو ته د درس ورکولو ته یې ولس او خلکو ته یې څومره اړتیا ده، له دې نه زیاتې د حکومت ته ډېره زیاته اړتیا ده. ځکه چې که چېرې حکومت غواړي چې نننی ولس سره لکه دوی چې په هر سټیج باندې غږېږي او دوی وایي چې نړیوالو سره موږ غواړو چې د تعامل لاره له موږ سره ونیسي، له هغوی سره تعامل ولرو، له هغوی سره راشه درشه ولرو او بالاخره بحر برخه ملغی سره شریک وی. نو دې خو یوازنی فاکتور همدغه تعلیمات او تحصیلات دي. مثلا کچیر من په هر برخه کې ول او مسلکي خلک نه لرو خو هغه اداره سقوط ده. موږ په کومه ژبه غواړو چې یو بل هیواد سره که په سوداګرۍ برخه کې وي، که په اقتصادي برخه کې وي، که په سیاسي برخه کې وي، که په نورو برخو کې وي، موږ له دوی سره تعامل ولرو. همدغه هیومن ریسورس یا منابع بشري ده چې پوهنتونونه یې روزي او بالاخره حکومتي اداراتو ده، حکومتي ادارات همدوی آباد دي. لپاره مرګ چې کله چې په دې وروسته د جمهوریت په سقوط نه ډېر کدرونه له هېواده وتي دي، یعنې دا د شمېره کدرونه دي او لا هم زیاتره چې وتلو په حال کې دي. نو اوس خو خپله حکومت دې ته ضرورت لري چې مسلکي کدرونه ولري په هره برخه کې، که هغه د زراعت په برخه کې دي، که هغه د طب په برخه کې دي، که هغه د انجینري په برخه کې دي. زما په فکر سره که دغه شی داسې را مطرح کړو چې د حکومت تر ټولو ډېره اړتیا دې ته ده چې هغه باید دغسې کدرونه ولري، که نه حکومتونه په اوسنۍ نړۍ کې خصوصا او که دا هم غواړو چې باید له بهرنیو هېوادونو سره څومره راشه درشه وي، ځکه چې راشه درشه نه وي خو پرته له دې نه نه اقتصادي وده رامنځته کېږي، نه سیاسي ثبات هم حتی له دې نه پرته ممکنه نه ده. نو زما په فکر سره چې حکومت ته مشوره ده چې دا حواله د حکومت اړتیا تر ټولو ورته زیاته ده چې هغه په دغه سې کوم پالیسۍ چې دوی اوس ورته لري په دې باندې باید تجدید نظر وکړي. هر څه تر هر څه لومړی باید تحصیلي ادارې حکومتي تحصیلي ادارې خصوصي خورشه دي، مګر خصوصي نه شي کولی هغه خلا ډکه کې تر ډېره پورې په وروستیو کې د خلکو اقتصادونه هم د مختلفو عواملو له وجې راټیټ شوي دي، خصوصي ترې مراجعه هم نه کوي. یوازینی مرض پاتې حکومتي پوهنتون نه پاتې دي او حکومتي پوهنتونونه یوازینی امید د حکومت باید دي دغه کدرونو ته. نو زما په فکر سره چې حکومت که هرې ستونزې وي د دې په د حلولو په برخه کې باید لاس په کار شي او هر څنګه چې کېږي دغه که معرف دی، تحصیلات عالي دی، دغه زمینه مساعده کړي چې بالاخره خلک لاړ شي او محصلین خپل درسونه وکړي.
ډېره مننه استاد. وبیدی یو مسله د انجونو زده کوونکو هم دا چې هغه لا فارغ شوی نه دي ځکه خوانځي تړلې دي، نو اوس په دې اړه څه پریکړه کول پکار دي؟ فکر کوي دا مناسبه ده چې دوی سره لدی چې دولسم ټولګي نه دی لسته د کانکور پازموینه کې کینی، کنه دوی مثال یو کال باید زده کړی وکړي لا غوړسته بیا د کانکور امتحان ورکړي؟
زخ فکر کوم اول باید سدی غلط میشه چه دغه د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باید خلاصه شي. له بده مرغه دغه ژمنتیا حکومت کې نه لیدل کېږي. تا به لکه چې دروازې پرانیستل کېږي هلته به ورته د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت په ګډه په دې کار وکړي چې څنګه دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. مثلا یو آپشن یو لاره دا ده چې مثلا دغه یو کال چې دوی وروسته پاتې دي د څو میاشتو لپاره دوی ته صنفونه هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي مکتبونو کې، خصوصا که ژمني صنفونه موږ پخوا درلودل که نه که منی وي ځینو ښارونو کښې هوا ګرمه ده، نو دوی ته هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي چې دغه دولسم اکثرا په کانکور کې د دولسمو لسمو نهم صنف تاول ناراضي یعنی دوی چې اوس تم مکمل نه ویل وصله یا سم سم نه ویل او کور کې دوم کنات نیو انټرنیټ هم کنات هم نشته چې دوی آنلاین ډول درسونه ولولي نو دا ورته د ګڼو شاګردانو ته خصوصا چې هغه شاګردانو ته چې د لرو پرتو سیمو خراب دي هغه ته به ډېره سخت وي چې چمتووالی ونیسي کانکور ته نو زه فکر کوم چې یو لنډ مودل لپاره لنډمهال صنفونه ورته جوړ کړي چې دغه ستونزه داخل هواره شي خو زه بیا هم هغه خپلې اولې خبرې ته راځم چې مهمه دا ده چې حکومت ورته ژمنتیا ولري مخکې استاد اشاره وکړه کله چې دغه نظام سقوط شو زه یو عملی مثال وړاندې کوم دغه موضوع ښه بسره کېږي کله چې نظام سقوط شو اول ورځو کې همکارانو ما سره اړیکه ونیوله چې استاد وزارت ته وزارې داشه چې یو اعلامیه خپریږي ځکه چې دغه نشراتي مسایل ما مدیریتول وزارت ته لاړو ایرامیه چې امارات اسلامي لیکلی وه د لوړو زده کړو کمیسیون دوی درلود چې اوس اکثرا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د هغه کمیسیون کړي دوی ویل چې دغه اعلامیه د زده خپره شي موږ پوهنتونونه په یو میاشت کې شروع کوو یعنې ډېره ژمنتیا یې درلوده هغه ټیم چې هلته شتون درلود تقریبا څوارلس پنځلس کسانو اوس ټول وزارت کې مینانو رئیسان دي ټول ټیم دوی دي نو د دوی ژمنتیا چې ما لیدله یو اندازه امیدواري راته پیدا شوه چې دغه نظام تغیر شوی طالبانو تغییر کړی پخوا خو نه ویدي هغه تل اوس زده کړو ته لیوالتیا شته نجونو په وړاندې خنډونه نشته هلته کومه جلسه چې درېیمه ورځ د کارمندانو سره ونیوله هلته په ډاډ ژمنه وکړه هغه وخت کې سرپرست تعین شوی نه و خو دغه اوسني مینان ټول هلته شتون درلود په ډاډ سره ژمنه وکړه چې ښځینه کارکوونکي به په خپل کار باندې راتلونکی هفته شروع کوي دفترو ته به راځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستل کېږي وروسته دغه قصه بلې خواته لاړه دا په دې معنا ده چې دغه تصامیم چې نیول کېږي دا ډېره لوړه کچه نیول کېږي اته دغه مینان او وزیران خبر نه لري څه کېږي نو اول د ژمنتیا باید پیدا شي چې مقاصد د ځینو په وړاندې پرانیستل شي وروسته دا نور تخنیکی ستونزې چې رامنځته شوي یا مثلا خنډ چې په درسي پروسه کې رامنځته شوی دا دغه کمیټې چې د دواړو وزارتونو تر منځ جوړېږي هغه کمیټې په ډېر سادګۍ سره ورته دغه لار پیدا کولی شي مثلا ما یو بېلګې ورته مخکې وویله کېدای شي دلته لس نورې بېلګې پیدا شي چې هغه ستونزه هواره کړي خو بیا هم هغه د ژمنتیا مسله ده تر څو چې ژمنتیا رامنځته نه شي تر څو چې امارات اسلامي په دې باور نه وي چې یوازینۍ لاره علم ده او د علم له لارې موږ کولی شو هغه خپل راتلونکی نسل وروزو او هغه بشري قوه ادارو ته وړاندې کړو که دغه باور رامنځته نه شي نو دا به هېڅ وخت حتی زه په دې باور نه یم چې دوی به د مکاتبو دروازې خلاصې کړي یو اخره خبره دا ده چې تاسو دغه تېرو څو میاشتو کې وګورئ هغه تل لوړو زده کړو وزارت کې چې ما کار کړی په لوړو زده کړو وزارت کې ټول رئیسان شته شوي مسلکي رئیسان نوي رئیسان دا ویلي دي د نوي رئیسانو بګرام تاسو وګورئ ټول مدرسه لوستلې ده مامورین شته شوي مدیران شته شوي ټول د مدرسې فارغان دا ویلي دي دوی نه پوهنتون لوستلی نن په لوړو زده کړو پوهېږي او نه پوهېږي چې دغه لوړ زده کړې او پوهنتونونه په نړۍ کې څه کوي پوهنتونونه په نړۍ کې فکر تولیدوي تحقیق کوي ریسرچ کوي دا د ریسرچ په اساس پالیسیانو حکومت ته جوړوي حکومت دا پالیسیانو په اساس په پخو درېږي دوی په دغه مسایلو نه پوهېږي دوی هغه مدرسه کې درس ویلی او ډېر هغه کسانو ته لیوالتیا لري چې مدرسه کې درس ویلی وي او هغه په څوکۍ وګماري او کوم کسان چې تیرو شلو کلونو کې نظام کې کار کړی که یو عادي مامور وو هغه ورته غلط کړي هغه ورته سم سړی نه ښکاري نو په دغه سې یو ذهنیت سره خو کار نه کېږي په دغه سې یو ذهنیت سره خو اداره نه چلېږي په دغه سې یو ذهنیت سره خو ته معروف او لوړ زده کړې جوړولی نه شي موږ هر څه وویل چې دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي څوک یې اوري یعنی دا زمانتیا چیتا دا زمانتیا متاسفانا نشتا دا غوامونا نشتا چا دا قل واوری چا دا کم کدرونا اتا استاد مشتیا داونا اکرا گنش میں کدرونا دا وانستان متاسفانا واتنی دا غوال ورازو که چه دا کلو پارا بحر تر اسلم ما دست ملگیری آلتا پاتی شوال چه دا امریکی دا تاک چانسیم دالو دا اروپا دا تاک چانسیم دالو ټولو بهر کې داسې ویل مثلا د بیلګې په توګه فول برایټر او امریکې کې زده کړې کړې وې پی ایچ ډی مې امریکې کې کړې وه په ښه موقف کې کار کوو بم جاري سره کار کولو ورته چانس وو چې هغه اولو پروازو کې ووځي بس ویل چې زه افغانستان ته کار کوم بولې ووځم آخر هغه بیچاره څو میاشتې مخکې مستره خبرې وکړې اوس امریکې ته رسېدلی هغه وویل چې فضا راته دونه تنګه شوه چې نه چایما خبره اورېدله نه ماته هغه کار زمینه مساعده و او نم ما تا در قلب او انسان پستر در دوی کتل در او غل پستر گه در او فاسد پستر گه در او چا پستر گه چه به هر چیز ذکر کری دای کافر ده نو پا در از فضا
در امانه نوستاد
در از فضا چستور نگو لدی نو جمانتیا نوی در ای من در امیدوار اوسو خو به حال لاره بم نای وازی من گه شد دیر کسان آلتا افغانستان کې اوسوي چې دلته د حل لارې وایي هغه نقشه د لاره ورته جوړه چې متاسفانه دوی ورته ژمنتیا نه لري.
ډېره مننه استاد، خوشحاله اوسئ. حسن صاحب د خپرونې بېخي کمې شېبې پاتې دي، خو ستاسو له خبرو برداشت دا و چې ګنې د تعلیمي او تحصیلي پروسو ځنډېدل له تخنیکي ستونزو ورهاخوا ډېر سیاسي عوامل لري، او مخکې هم داسې ویل کېدل چې ګنې په دې خاطر چې دنیا یې په رسمیت وپېژني یا مثال یو بل تعامل ورسره وکړي دغه ډول ځینې پرېکړې شوې دي چې مثال ښوونځي تړل شوي یا ځینې نور. نو تر اوسه پورې هم یعنی په دې اړه دنیا کې سیاسي فشار راوړی خو کوم تعامل نه دی رامنځته شوی، او فکر کوي له دې وروسته به رامنځته شي؟ او بل دا چې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ که دا مثال د ښوونځیو یا مثال د پوهنتونو مسایل نور هم سیاسي کېږي، اخر نتیجه به څه وي؟ که په دو دقو کې هم دا پوښتنه ځواب کړئ.
دوار خلری یو داده چه لفانسان دننه باید پر دولت فشار موجود سی او دا فشار رامنځته کی دا اوس ټول خلق ناراض دی او نیوکی پرکی دا غغ بلا هم لوریگی او دا بزک لوریگی چه نور بچاره نوی کنه آغا چه نو یو دا داخلی فشار دی او له بهر څخه فشار ورده مخه موجود دی. هیوادونه او نړیوالې ادارې پر دې موضوعاتو له دې سره کار کوي او فشار باندې وارد دی. فشار لامل دی چې ځینې مثلا پوهنتونونه کې په ماتو ډول باندې اجازه شته او ابتدایي دورې ته مې اجازه ورکړې ده. نو دغه دوه فشارونه ممکن دا موضوع تر ځای ورسوي. ضمناً په دې کې دننه هم یوه کړۍ دا ده چې هغوی غواړي د نجونو تعلیم وي، خو دغه بله قوي کړی دی دوی هغوی نه غواړي. نو دا دوه درې ډاینامیک دي چې دا به بالاخره زموږ هیله ده چې بالاخره په لنډ وخت کې به نتیجه دا وي چې د نجونو زده کړو ته به لاره هوار سي او دغه ځینې جوړښتي مشکلات چې دوی جوړ کړي لکه د کانکور نه اخیستل یا ځنډول او نور مسایل دا به حل سي. دا یوازې زموږ هیله ده، خدای پاک دې وکړي چې دغسې سي. او دا د موضوع یو وخت د بل اړخ دا ده چې دوی که چېرته د دې هر څومره مخ هم ونیسي زده کړه بیا هم روانه وي، محصلین هم د زده کړو ځینې فرصتونو ته آنلاین لاسرسی لري او ځینې عام افغانان هغوی حتی د ښوونځي دورو ته ځینې آنلاین نن سبا ښوونځي جوړ شوي دي د زده کړې مواد کوشش کوي زده کوونکو ته په دوی په لاسرسي کور کې ورسره کومک وکړي چې زده کړي ځینې د هغه مهارتونو چې نن سبا ورته ډېره اړتیا ده په خصوصا ټکنالوژي برخه کې غواړي چې هم د ښوونځي دورې زده کوونکي هم د لوړو زده کړو د دورې محصلین زده کړي ترڅو بېرته کار پیدا کړي که افغانستان کې دننه نوي آنلاین په نور نړۍ کې. نو دا دوه درې اړخونه لري، خو بیا هم مهم دا ده چې په دا جوړښتي برخه کې دوی یعنی د زده کړې مخه نسي نیول کېدای کمه بسې، خو بیا هم زده کوونکي او محصلین به زده کړه وکړي ان د کار فرصتونه به هم پیدا کړي. په دې اړه هیلې شته او نه د زده کوونکي ناهیلي کېږي نه محصلین، خو دا جوړښتي مشکلات باید دوی حل کړي. زموږ هیله دا ده چې حل کړي. دا داخلي فشار او بهرنی فشار هیله ده چې نتیجه پر دغه شي پای ته ورسي.
ډېره مننه حسن صاحب، خوشحاله اوسئ. د خپرونې له میلمنو ښاغلي استاد حامد عبیدی، عبدالحمید حسن او استاد سید رحمان عمران څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو تر دې دمه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت.
لگے پلالو